سلامونه ستړي مشه تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د سندو سوداګری وزارت وایي چې تیر 1403 مریز کال کې له هند سره د سوداګری کچه 790 میلیون ډالر و. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد نن سه‌شنبه رسنیو ته ویلي چې د سوداګری په دې کچه کې 628 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او 213 میلیون په ارزښت واردات شامل دي. کته معلومونه ده چې افغانستان له هند کوم توکي وارد کړي خو جواد ویلي دی چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یو هوایي دهلیز لارې له هند سره سوداګري سره راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لاس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 10 تر 15 میلی متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په شمیر شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځ او مرکزی سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو تر رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چرواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته له هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چرواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 16 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سوډیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او 2 تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین سل بیپیلوټه الوتکې توغولې دي. دا د غبریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او 3 تنه پکې ټپین شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګروت کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د مې میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 8 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او نن در سره دا مطالبه اوریدل شي. له پاکستان راستنه شوی کډوال شکایت کوي چې لستون سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. څار کې ماشومان ژاړي چې یو سراوړي کور ته مخام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو به شي نشته.
اکډوال په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیت سیار وای له پاکستان ویدان راستنه شو او کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلاو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وای چې د خوراکي توکو به هم لوړ شوي.
ولن ته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کاغوري وګوري کنو خوراکي مواد ګران شوی دی.
پکتیا ته به هم ورشو چې د ویل سيزي دښمنۍ په دوستي اوخته ده. ماشو د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شوی او په دې لبه هم د تجزیات لرو په پای کې به ساسي پیغامونه هم راوخلو. نور مقاله به مشتمل دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو الی کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران او افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غساسمن په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خبر کړی ویلي چې د روان کال په دمړی او دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې اوازه شپږ سلنه ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له دمړی نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دا شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې شپږ سلنه ترلاسه کړې. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د یو سل نه اویا اشاري یو میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې نه میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د بیړنۍ سرپناه مرستې اړتیا لا پسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو سل درې اتیا زره دوه سوه نهه نوي څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمېر ولس سلنه جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تېرو دوو کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې شل ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک دپاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته، چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم لورته ستونزې سره ټکوي.
دو سال مې تهران کار درشم، از
دی وای دوه کاله په تهران کې و، مهال ته مې کار کولو، ویزه مې ختم شوه و، پولیسو د کار لزای ونی ولا ما افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپناه مون شته. د دولت غواړو چې راستنو شوی کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي.
زندگی بسیار زیات است.
دغه ستانه کړل شوی کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په شلمه ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې یو لک شل زره افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر یې په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په 18مه په راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له شلمې د اپریل تر 14مې پورې بیا 90 زره او 300 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېرې 55 زره کسان په زور ایستل شوي. دا چې هلکه د تازه د طالبانو حکومت له مرګولو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول لګاونډي هیوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام افلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو د کوربه هیوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هیواد کمزوره اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هیواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاتې ښار بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 15 ملي متره پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځ او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلا بیلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په د وړي په دغه وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې بارانونه کیږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پیژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ورنه هم دا علت پوښتلی دی.
دا چې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتول فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته د دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک دسی چې د سیل او بټیټي وي خلک ورزي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوسي.
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی. دغه کار ونهکړي
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دي وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه په هم را روانه د وریزو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلی کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناوي سي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې له خوا باید دوی یعنی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوتو د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ای او معلومات ملي اداره وایي چې د روان کال په اوري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولنته په بازار کې 15 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وڑل تا پا بازار که 15 و تر ول ساتل سو پوری قیمت لری. هم داسی که غوری و گوری که نور خوراکی مواد تبان کران شویده. مون زیاد اندیخ نزکه یو دقیقه تا چه بیروزگاره یو دقیقه واجیره و مون دیر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل خاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوي دي. اقتصاد په صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1380 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 980 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 380 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د 2 او 3 زامنو د کورنیو ترمنځ 10 کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ وښکې لوري تغییر هغې ته خوښ دی. وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د 2 کورنۍ ترمنځ 10 کلنه دښمني چې د یو لوري 2 کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په حالو زلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخاور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه سخته خبر بې ورژانه راواخیستله وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځومه دا ټوپکې نه کوم، دا د کوسي شیجناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید دی منطقه تاسې ول ده خاله خوښ دي دوغ ځوان خدای وژغورو خدای موږ ورته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه ښکیل لوري د روغې جوړې ته خوښ دی. وایي پخوا دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پیښه شوې وه، خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بیل بیل ژوند ته ورپېښ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې پخوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم. تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نو کورش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زور نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لوی وړکی مونږ د غومره لرو. دا خفګان سي پیک سي دا ټول خپه کېږي په کور کې. اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي، دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بیماړۍ تللي دي. دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال سکمنی زرمتی گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي. دا تاوان نه لسی مازمه کلاړه، دا تاوان ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروتا.
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه غلازاده رادیو ناوړی وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سار لشبګو د مخام تشبګو په دنه سپوند د 325 مترو او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځني صفات او لاس شپګ نه ویم درنګ تاسو کول شي په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي. اوس هم ورزو خبر پختونخوا ته او د هغو خوانځي وستونز در سره شریکو چې جنونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافی اندازه معلومات لري ورپسې هم ساسي پیغامونه
مو دا واستازون راوستي او د مو سکول ډیر په غسر جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هغه کې واستازون نشته دي کچې ته مو دا واست حکومت واستازون راو نه ستول نو مو به احتجاج وکړو. او
فریال پنامه دا جنې د دویم جماز د کون کې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسله تر راپورته کېدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سوز د کونکو ته سبقونه د خودلو لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه پورې دی چې پکې ضرورت د چلويخ ز کونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسي لمخه لګ تر لګا د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بلز د کونکو سوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وایي خو په سکول کې استادان نشتا چې داسې د علم حاصلولو لا بنیادی حق د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ دوپاره ټیچر بندوبست وکایو او مونږ دوپاره د ټیچر سنس وکایو. مونږ سره صرف ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته د 350 ده او ایجوکیشن کومه افسره ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او مو ډیر ډیر شکریا ده کو مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنہ کو پاست پوزیشن یا هستی دي جنہ کې د چانه کم نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سن سه کول غوړو او مخبل تعلیم کول غوړو مخکي
په منتو کې موجود د جنکو د سکول په 2013 کال کې د پوسټر نگرانې لاندې د کرونونو روپې په لګت جوړ کړ شوی. په 2022 کال کې یا سکول ته پر پیټیسی فند برتی شوی چلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي حل زلې په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټول استادان له خپل دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځایو سیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ٹی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یو بل استاد هم تعینت کړی و. خودرې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنې د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي خود تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمی له کبله داسې نشي کولای.
نائن ڈویژن پندرس کا بنی ڈبل اسٹوریج اسکول نا یو پہلے شرزئی علاقے لنگرو یو پ منتو کی جوٹ شو دا زرباویس کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلعی انتظامیہ پمرستہ د جنکو دوپارہ منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تحیر شوی دوا کولا وچلے دو کل پی ٹی سی پن ختم شو اسکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری اسکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نژد شو دا مو حکومت نه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نه وختنه کو سدسی شندر بلڈنگ تا دا سستر زرا سٹاپ مهیا کی.
بلخوا مک په دغړه د تعلیم محکمه ځای مشره پروین یاسمین سره پر واٹس ایپ رابطہ ہونے والا نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بنا دومره ویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنٹ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر درشما د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټولې لری کړي چې داسې یو ځل بیا هغلتا د خونکو کمی اور سره راغلی دی. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنڈ ارضی برتی شوی یو سلشل استادان تر للکی دلو پس د الکانو یو شمیر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زرت ضرور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ اور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخودلو مسئلے رپورٹ کی گی. تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دلتا اسپتالو کی دلتا دا ماشمان سر خواری نخیش اصلا کی دا افغانستان خلق غریب جی لیوی دلی جی زیاد خلق لیوی دلی جی دا سرکاری اسپتالو نا چی جی وجیه تا مثال مراجعه که یا ایالت زی آل تا بیا خواری نو سرخی جی آل تا وست طول کار مثال دا وایوستی دی که وایوستایی کار کی جی که وایوستان او نکیش دا بودلک دو لسوالی دا غمومی اسپتال تا اپلا جی و ماشی مروری و نا دا خود سلی روی ساعتا یعنی ایمرجنسی ستا منگر آقا چی مریض وروری مازگر دی ارتوی جو پلمانو را ندرلو دا رسمیت ختم سوی اصلا که چه وایوستایی بیا هم ارزای کار کی که چیر وایوستانی یو ډاکټر هم دلته کار نکی ماشمان پر برابر که در لویان پر برابر دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دوغه نه پیسې غواړي دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی ده تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده نه په شخصي کښه دی نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري دا ډاکټران بې وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي ایا دوی شی در خپل قیمت بالا خرڅوي که نه خرڅوي یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت
غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپې ځ په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تکراچي چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړي ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر